دا مشال رادیو دا او دا محل په پیښور کې د مازیګر سلور بجې دي. په خبرونه کې زغلا یاز او مليحه میرزاده درته هر کله وای. په روانه کړه کې د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا او پاکستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننه او تبصره یې در خبرو. ونیس پروگرام د یارانو مشال هم د روانه کړه برخه ده. خو لومړی د دې سات تازه خبرونه له مليحه میرزاده نه اورو.
السلام علیکم. تر ټولو اول په مخړه د خبرونو سټکو ته. پاکستان وای د یونان لخوا د ناقانونه کډوالو هیواد ته په لیږدول کېدو ورته اطلاع نه و ورکړل شوی. د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ وایزر به دغې سیمې مدنیاتو ایستلو کار شروع کړي. او په مصر کې په یو آتشي بمی برید کې 2 لس کسان وژل شوي دي. تفصیل: پاکستان وای د ناقانونه کډوالو هیواد ته د لیږدول کېدو په اړه ورته لاول د اطلاع نه و ورکړل شوی. که څوک ورته را لیږدول کېږي نو په کار ده چې شهریت یې ښکاروي. دا خبره د پاکستان د داخله وزارت د مطبوعاتو مشر سرفراز حسین نن مشال ریډیو ته وکړه.
مونږ دا نه دي ویلي چې مونږ کډوال بیرته نه اخلو. مونږ وایو که څوک په غیر قانوني طریقه بهر تللی وي او تاسو هغه واپس را لیږئ نو مونږ ته به د هغه مخکې نه اطلاع راکوئ چې مونږ د هغه تصدیق وکړو. او که په هغه څه تور وي یا مقدمه وي یا ترخګرۍ کې ککړ وي یا بل څه وي نو د هغې ثبوتونه به هم راکوئ.
له دې وړاندې نن په پاکستان کې د اروپایي ټولنې دفتر مشال ریډیو ته پاستول شوی بیان کې ویلي چې پاکستانی او نه اصل وختو ناقانونو کډوالو ته اسناد جوړ کړیو خو بیا هم اسلام آباد دیش کډوال یونان ته واپس ولېګل. پاکستان وایي دوی یوازې 19 هغه وخت قبول کړ چې پاکستانی کارډونه وخودل. د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران افریدی وای د غسیمې د مدنیاتو پر استلو بزر کار شروع کړي. نو موري تیر مازیګر مشال ریډیو ته ویل د دوی مقصد د مدني زیرمو په کارولو سره ولست د ژوند اسانتیاوي برابرول او پرمختیاي کارونه کول دي.
دې کې شک نه دی په کار چې کمزې کې مدنیات روزي اغه زید سټیټ شي، خو دا غزه خلکو رويالټي دا غي فاندز عوام چې کم دي دا غي مزدوري دا غي علاقائي ريسپانسيبيليټي دا غي د پاره ترقياتي کارونه لپاره نارث وزیرستان ته دا غي پیسې واپس راوستل دا زموږ ایجنډا ده.
نوموړي زیاته کړه چې په شمالي وزیرستان کې به د تکنیکی زده کړو مرکزونه جوړوي چې اوسیدونکي د مدنیاتو په برخه کې مهارتونه او بیکاری مواقع ترلاسه کړي. د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه د طالبانو مشر مولا منصور تنیز دی یو شمیر طالب مشرانو په حواله لیکي چې نوموړي د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ په یو وسلواله شخړه کې زخمی شوی دی او په یو شخصي هسپتال کې علاج روان دی. بلخوا د طالبانو وایند مولا منصور د زخمی کېدو یا وژنې ټول خبرونه ردوي او وایي چې د ټینګو حفاظتي انتظاماتو له کبله هغه مخې ته نشي راتلی. خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د خاصو قواو په عملیاتو کې چې د هلمند ولایت په نوزاد ولسوالۍ کې ترسره شول د طالبانو له یو جیل نه 6 بندیان خوشي کړي دي. د دفاع وزارت په یو خبر پاڼه کې چې نن خبره شوه راغلي په دغو عملیاتو کې چې د طالبانو د کمانډان مولا داود د نیولو په خاطر سرته ورسېدل د طالبانو یو جیل مات کړی شو چې دغه بندیان ترې خوشي کړل شو. د خبر پاڼې له مخې په دغو بندیانو کې د ملي پولیسو، محلي پولیسو، د ملي اردو او نور ملکي کسان موجود وو. په ننګرهار کې د افغان پوځ په بمباری کې لږ تر لږه 2 لس کسان وسلوال وژل شوي دي. د اچین ولسوال حاجی غالب مجاهد بیګا مشال ریډیو ته ویل هوایي بمباری تیر مازیګر په شډل سیمه کې شوی چې پکې د په وینا د اسلامي دولت یا داعش وسلوالې ډلې 2 لس غړي وژل شوي دي. وسوالو لا په دې اړه سندي ویلي. امریکایي ولسمشر باراک اوباما ویلي امکان شته چې د کالیفورنیا په جنوب کې د ډله ییزې وژنې پرونی حمله له ترهګرۍ سره تړلې وي. نوموړي بیګا په واشنگټن کې ولس د وینا په وخت ویل دوی ته تر اوسه معلومه نه ده چې دوه وسلوالو ولې ډزې وکړې خو په کور کې وسلې وې.
We do not yet know.
نو وایم نو پویګو چې دا وحشتناک پیښه ولې شوې ده. هم پویګو چې هغه دوه کسان چې وژل شوی وسلې ورسره وي او په خپل کور کې هم وسلې ساتلې وي. موږ نه پویګو چې دوی ولې دا کار کړی. موږ نه پویګو چې دوی نور څه پلانونه لرل او څه نیت یې درلود. پولیس وای د سید رضوان فاروق او د هغه خزي اشتاشفین ملک په نوم مشکوکه وسلوالو په سان برناردینو کې په یوې ایمیل ډزې وکړې چې پکې 14 کسان وژل شوي او یو ویشو بلو. پولیس وای دواړه مشکوک کسان له پاکستان او سعودي عرب سره تړاو لري او دا چې فاروق له ځینو داسې مشکوکو ترګرو سره اړیکې لرلې چې امریکایي چارواکو ته معلوم وو. په واشنگټن کې د سعودي عرب سفارت وای فاروق د تیر کال په اوړي کې په سعودي عرب کې نهه ورځې تېرې کړې وې. د مصر پولیس وای د هیواد په سر خار کایره کې پر یو نایټ کلب په آتشی بمی برید کې 12 کسان وژل شوي دي او شپږ نور ژوبل دي. انتظامی ویلي دي چې په موټر سایکل سپرو درېو کسانو نن په ګوزانو می سیمه کې بوتلی بمونه وغورځول او بیا له ځایه وتښتېدل. د انتظامی په خبره اور زر مړ کړ شو او امنیتي چارواکي د برید پلټنې کوي. له دې مخکې په مصر کې د یو شمېر بمی بریدونو او د ډزو د پیښو ذمهواري اسلامي دولت وسله والې ډلې په غاړه اخیستې. د ایتلی او ساحلی ساتونکو تیر ورځ ویلي چې ژغورونکو خواوشه 2000 کډوال له 11 ډوبېدونکو کښتو بچ کړي دي. دغو کډوالو هڅه کوله چې له بحیرېروم نه په تیرېدلو سره ایتلی ته ورسیږي. دا په یو میاشت کې دننه ایتلی ته تلونکو کډوالو تر ټولو زیات شمېر دی. ساحلی ساتونکو ویل چې د کډوالو له کښتو ورته په سیټلایټ ټلیفون د مرستې غوښتنه وشوه. په تیرونو کې د خراب موسم له امله ایتلی ته تلونکو کډوالو په شمېر کې واضحه کمی راغلی دی. سخ کال اروپا ته په رسیدلو نه هلکو کډوالو کې تر یو لک ویک سره زیات اټلی ته تللی دی. د هنګری چارواکي وای په پاریس کې د تیرې میاشتې حملو ډلې یو مشکوک مشر د بوداپست اورګاډي په مرکزي تمځای کې د کډوالو یو ډله پرتی کړي. د وزیر اعظم ویکتور اوربان د دفتر مشر یانوش لازار بیگا یوې خبري غونډې ته ویل د تصدیق کوي چې د پاریس ترګرو حملو یو مهم منتظم په بوداپست کې و. د هنګری چارواکي وای مفرور سلا عبدالسلام د نومبر 14 تر حملو مخکې د ستمبر په پیل کې هنګری ته تللی و. په هغو حملو کې یو سل دېرش کسان وژل شوي او سلګونه ژوبل شوي و. لازار ویل د مشکوک کس دا مشکوک کس په بوداپست کې د ریل په کلیټي سټیشن کې د هغو کډوالو په استخدامولو لیدل شوی چې د هنګري له چارواکو سره له رجسټرېدو انکار کړی و. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوس تکرنسو به یو د موسم حال له سراج زهیر اورو.
نن د جمعې په ورځ د پېښور کرنسۍ بازار نه اغستل شوی د کرنسۍ نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.40 روپۍ اغستل کیږي او په 1.60 روپۍ خرڅول کیږي. یو یورو په 1.42 روپۍ او په 1.44 روپۍ یو پاؤنډ په 1.60 روپۍ 50 پیسې او په 1.65 روپۍ 50 پیسې د متحده عرب امارات درهم په 29.03 روپۍ او په 29.70 روپۍ د سعودي عرب ریال 25.03 روپۍ او 25.60 روپۍ یو افغاني په 1.60 روپۍ او په 1.30 روپۍ او 200 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخستل کیږي او 202 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ به په پېښور بنو او کوټه کې په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي او په پېښور کې به درجه حرارت کم نه کم 12 او زیات نه زیات 24 بنو کې 11 او 22 او کوټه کې به کم نه کم 15 او زیات نه زیات 22 ډیګري سینټی ګریډ وي.
درنو اردوونکو خبرونه د مشال رادیو نه واوریدل چې ملیحا امیرزاده وړاندې کول. تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو ټولې خبرونه په ویب پاڼه mashalradio.com همدارس په فیسبوک او په ټویټر کتلې لوستلې او اوریدلې هم شئ. اروپای ټولنه وای پر کاغذونو لرورو سربیره پاکستان ته ورغلي کډوال یونان ته ستانه کړي دي. له طالبانو سره د سولې خبرو بیا پیلولو په مخه اسلام آباد بیا هلې ځلې پیل کړي خو افغانستان لا هم پر پاکستان باوري نه دی.
هیڅ نو یو حرکت د بهبودۍ او د ښوالي لپاره د پاکستان لخوا نه کوونه کوډل شو.
په پیښور کې د مدني ټولنو استادو په تعلیمي نصاب کې د بدلون غوښتنه کړي.
مسلمانان داسې کړي دي کله چې موږ د پاکستان خبره کوو نو دلته صرف مسلمانان نه پاتې کیږي.
اونیس پروگرام دا یارانو مشال کې مو لیکوال او شاعر صابر شینواری ملمه دي.
دنیا غو موضوعات ملګرو نشایط پاتې کاوه دا واحصل شي کبهغه کې د زبانو بیان د تازګۍ خبرې پاره کې د موضوعات او دراوړلو خبرې
شننې او تبصری هم در خبرو د مشال رادیو سره اوسه. مشال رادیو ته تاسې غوږې درنو اردوونکو او د مازیګر سلورو بجو خبرونه ده. څنګه تاسې په خبرونو کې واوریدل چې په پاکستان کې د یورپین یونین دفتر وای چې د 500 کسانو د لیګلو مخکې پاکستان ته خبرتیا ورکړل شوې وه خو پاکستان وای دوی ته له مخکې نه په دې اړه هیڅ هم نو ویل شوي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت یو دیش پورې هغه پناه غوښتونکي بیرته یونان ته لیږلي چې د تیر ورځ پاک اسلام آباد ته په یو خصوصي جاز کې را لېږل شوی وو. نور تفصیل به له اسلام آباد د مشال لاډیو خبریال ریاض مساخیل په رپورټ کې واورو.
د یورپی یونین پاکستان کې دفتر لخوا مشال ریډیو ته ترلاسه شوې خبر پاڼه کې ویل شوې دي چې د یونان، بلغاریا او آسټریانا هغه پاکستانیانو واپس لیږلو لپاره متعلقه ملکونو کې د پاکستان سفارتخانو نه کاغذونه جوړ کړي شوي وو. څوک چې په غیر قانونه طریقه یورپ ته تللي وو او دغه لړکې پاکستان ته اطلاع هم ورکړې شوې وه، خو کله چې دغه خصوصي جاز چې پکې 50 کسان سواره وو اسلام آباد ته ورسېدو، نو پاکستان پکې یوازې د 19 کسانو تصدیق وکړ او نور یې بیرته یونان ستانکړه. خبر پانه زیاتوی چې تیر ورځو کې پاکستان او د یورپی یونین کمشنر ترمنځ شوی مذاکراتو کې د شناختی کارت شرط نه وو، بلکې یوازې د پاکستانی دستاویزاتو ویل شوی وو، خو هیله ده چې دا معاملې به هم ډیر زر هوار شي. بل طرف ته پاکستان وایي د غیر قانونه کډوالو پاکستان ته را لېږلو نه وړاندې ورته هیڅ اطلاع نه ده ورکړې شوې او د لړکې پاکستان ښکاره دریز لري. که څوک د بل ملک نه پاکستان ته لېږل کیږي، نو باید چې د هغه شهریت ښکاره وي. مشال ریډیو سره خبرو کې د داخله وزارت د مطبوعاتو مشر سرفراز حسین وینا وا،
مونږ دانه دی ویلي چې مونږ کډوال بیرته نه اخلو. مونږ وایو که څوک په غیر قانوني طریقه بهر تللی وي او تاسو هغه واپس را لېږئ، نو مونږ ته به د هغه مخکې نه اطلاع راکوئ چې مونږ د هغه تصدیق وکړو، او که په هغه څه تور وي یا مقدمه وي یا تر هغه کې ککړ وي یا بل څه وي، نو د هغې ثبوتونه به هم راکوئ. تپرون چې کوم جاز راغلی وو دې کې مونږ د 1900 تصدیق وکړو، او چې د کوم دیر شو مونږ تصدیق نشو کولی نو هغه مونږ نشو اغستی.
د ذکر دا چې پرون د زیارت پورز د یونان نه یو جاز چې پکې 50 تنه سواره وو اسلام آباد ته را رسېدلی وو، خو د داخله وزیر چودھری نثار علی خان په هدایاتو ایف آی اے د دې جاز د ټولو مسافرو د کره کتنې رستو یوازې 1900 ته د راکوزېدو اجازت ورکړې وو او نور یې بیرته یونان ته لېږلي وو. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا.
مشال ریډیو ته تاسې غوږ یې. د اسلام آباد او کابل ترمنځ د افغانستان سولې بهیر په اړه د ځنډیدلو خبرو بیا پیلولو هلې ځلې روانې دي. د بېلګې په توګه څو ورځې مخکې له پاکستانه پښتانه ملتپاله مشران کابل ته ورغلي ول. همداراز په پاریس کې د آب و هوا یا د ماحولیاتو د بدلون په اړه د نړیوالې سرمشریز په سنډو کې پاکستانی وزیر اعظم له افغان ولسمشر سره ولیدل. که یو خوا ته ځینې شنونکي د افغانستان سولې بهیر په لړ کې پاکستان ته د شک په سترګه ګوري، خو ځینې بیا دریز لري چې بې ثبات افغانستان د پاکستان په ګټه نه دی. په دې د اسلام آباد او د کابل د پیچلو اړیکو ته کتنه کوو، خو د یو وړکې د میرستو په داسې حال کې چې د افغانستان په اړه د استنبول پروسې هارت آف ایشیا کانفرنس په اسلام آباد کې د دسمبر په 9 نیټه کیږي، داسې رپورټونه ورکړل شوي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی به د هغه هیواد سفر وکړي. که څه هم د افغانستان د بارونو چارو وزارت یو چارواکي له مشال رادیو سره په خبرو کې د دې خبرې تصدیق نه دی کړی، خو سرچینې وایي چې افغان ولسمشر به په رسمي سفر دغه هیواد ته لاړ شي. د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز وایي چې په اسلام آباد کې کیدونکي کانفرنس یو غوره موقع ده چې د پخلاینې بهیر بیرته شروع کړي.
To support the reconciliation process and also Afghanistan ke kuch iqtisadi aur askari zaruriyat bhi hame pura kolal par hum commitment to ki yaad tak ke transition to the economic transition or security transition agar zyada smooth ho better.
Pa Islam Abad ki kidun ki conference aw da pukhtano qami masharano kabal ta safar nawlan de Pakistan aw Afghanistan tarmez khabar tari pa ta pa walaadwi pa de do uno ki da dwaro hewadun tarmez da khabar toro shuru kawlo hal zali pa nazar razi da pukhtun qam siyasat walano pa khabal safar ki afghan walas mashar pa de qane klo چې د پاکستان وزیر اعظم سره په پاریس کې ملاقات وکړي. په هغه ملاقات کې وزیر اعظم افغان ولسمشر ته د سفر رسمي بلنه ورکړه، خو په کابل کې د سیمه ایزو چارو کارپو امر الله امان له مشال رادیو سره په خبرو کې ویل چې پاکستان کله هم د خبرو تر په اړه مثبت جواب نه دی ورکړی.
لپاره دې چې همیشه کوم وړاندیزونه سوي دي، افغانستان حکومت همیشه د پلس جواب ورته ورکړی ده. دا په د اخرو 15 سفرونو کې تقریبا له 100 سفرونو زیات دلاب احمد کرزي وکړله او دوه درې سفره اشرف غني وکړله. هیڅ نه وه یو حرکت د بهبودۍ او د ښه والي طرف ته د پاکستان لخوا نه کوم گرین چراغ یا لمپ ورته ونه ښودل سو.
کارپو امرالله امان زیاته کړه چې دوه مخي سیاست ډیر زیات تاوان اړولی دی او نتیجې نه دي ورکړي، خو په اسلام آباد کې کارپو ریټایر بریګیډیر طلعت مسعود د دې خبرې سره اتفاق نه کوي او وایي چې خبرو اترو ته مثبت جواب نه وي د پاکستان په ګټه نه دی.
پاکستان کو اس کا احساس ہے کہ جو غیر ریاستی ادارے ہیں طالبان ہو یا کوئی ہو.
زما پان پاکستان ته د دې خبرې احساس شته چې غیر ریاستی ادارے لکه طالبان وی او یا کنور دا غوی ملاتړ کول د خپل ځان لپاره زیان رسون کې دي. فرض کړئ خدای دې نه کړي چې په افغانستان کې حالات خراب شي، نو د دې مضر اثرات به په پاکستان پریوزي. که چېرې په هغه هیواد کې طالبان زور نیسي، نو بیا به په پاکستان کې هم طالبان خپل ولکه نوره مضبوطوي.
کارپو تلت مسعود دا هم ویل چې دواړو هیوادونو لا پکار ده چې موجوده حالاتو ته په کتو سره خپل منځي اختلافات لمنځه یوسي.
افغانستان میں بہت سے ایسے عناصر ہیں جو نہیں چاہتے کہ کسی صورت میں طالبان
سے. افغانستان کی داس عناصر موجود دی چې غواړي طالبان په سیاسی بهیر کې شامل نشي. په دې خبره کې اختلافات کېدې شي، خو په دې خبره اختلاف نشي کېدې چې دواړه هیوادونه غواړي امن وي. دا ضروری ده چې امن وي، خو په طریقې کار کې اختلافات شته او دا د خبرو اترو د لارې حل کېدې شي.
کارپوهان وایي چې د دواړو هیوادونو په ګټه ده چې د سولې بهیر په لار کې پراته خنډان لمنځه یوسي او په یو بل اعتماد پر ځای کړي.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه د ماخام تر شپغو په مندنه سپا شپق سوا یویش کلو هرتا او لندو سپو 2013 4015 1978 او 15028 کلو هرتا اوریدل شي.
مشال ریډیو ته تاسو غوږی د سفرام لپاره د پاکستان د پارلیمان د سینټ قائمه کمیټې ته د فاټا ایډیشنل چیف سیکرټری ویلي دي چې د صحت او تعلیم په څانګه کې په زرګونو داسې خلک شته چې تنخواګانې خو اخلي خو ډیوټي نه کوي. په دې لړ کې قائمه کمیټې د سفران وزارت ته امر ورکړی چې د دې مخنیوي لپاره دي د هغو خلکو خلاف کاروایی وکړي. نور تفصیل له اسلام آباد د سراج زهیر په رپورټ کې اورو.
اسلام آباد کی زیارت پا ماخام دا سفران لپاره دا سینٹ قائمہ کمیٹی غنڈا دا سینیٹر ہلال رحمان پا مشرے کی وشوا چپکی دا خبرونی پر محال دا فاٹا ایڈیشنل چیف سیکٹری انکشاف وکڑو چپ فاٹا کی 9000 خلق دا صحت او سلور دیر زرد تعلیم پسانگ کی دا سیدی چی خپل ڈیوٹی پسم ڈول نور کوی او یا لملک بہر نوکری کوی او تنخواگانی لسرکار اخلی. دا نموڑی پا وینا چی دی خلکو تا 45 ارب روپے دا کال پسر تنخواگانی ورکول کی گی او دارنگ دا فاٹا پا مختلف سانگو کی 9000 چوکی ہم خالی پرتی دی چپک کی فائنانس ڈویژن خنڈ اچولے دے پکو مچی دا کمیٹی چیئرمین اویل چی دا دفاٹا دولس بدمرغی دا چی مرکزون لری او دا کار دا چلولو ورسرا سوک نشتا نبائی چی دفاٹا اولس دا محرومو ختمولو لپار پسندستی تو گئی اقدامات وکڑیشی. لمشال ریڈیو سر خبرو کی دا یادی کمیٹی غڑی سینیٹر تاج محمد اپریدی اوی چی دا دی مسئلے دا حل لپار دی حکومت تا حکم ورکڑے چی صحت او تعلیم دا یو انسان بنیادی ضرورتونه دي، نو باید چې په دې خصوصي پاملرنه ورکړل شي او په درغلو کې د ککړو خلکو پر ضد دي کاروایی وکړي.
کم زمونږ حقونه خوړل کېږي، پاک ایجوکیشن کې 1000 روپۍ دي، په داسې په هیلت کې دي، داسې په ډپارټمنټ کې دي، نور په کور ډیولپمنټ کې دي. نو ټول خبره مونږ په سند کمیټې کې هایلایټ کېدنه شروع کړل او پرون د کم کمیټې کې مونږ خبره هایلایټ کړې دي چې د ایجوکیشن کې کومه پیسې خلک اړ دي، کیانې نه کې حکم کې سم خلک ستانه او په نومونه باندې څوک په کم ځای کې کار کوي، څوک په کم ځای کې کار کوي. خو بده باندې سټینډ واغسو چې موږ اوله به د فرست هفال به د شې سټاف شي او دنه بعد به د ریکوري به کوول ټول چې کوم زمونږ د فاټا خلکو عوامو حق چا خوړل دی هغه ټول پیسې به د خیر ریکور کوو په هغه باندې او دنه بعد به مخکې یو پالیسی به جوړیږي چې هغه کې به د قبایلو حق څوک نو خوري.
کله چې مشال ریډیو په دې اړه د قبایلي چارو تجزیه کار او استاد محب وزیر نو پوښتل، نو هغه د دې ذمہوار فاټا سیکرټریټ وګرځولو او وی وی
فاټا سره د دې ریاست د دې نظام د دې وفاق کومه پالیسی کوم رویه خپل کړی دا دغه اثرات دي چې موږ په فاټه په مختلفو شوبو کې وینو. تر څو پورې چې د فرقیات د پر ټیک شوی نه وي، تر هغه دا شوبې په هیڅ صورت نشي ټیک کېدای. فاټه سیکرټریټ د خلکو د بازابولو د لپاره یو بهترین وسیله جوړه شوې ده. فاټه سیکرټریټ کې چې کم خلک ناشتي پکار دا و چې دا د مختلفو شوبو د فساحت کار په هیڅ باندې کار کولې، د الټا د خلکو د ازابولو د لپاره کار کوي. نو په داسې صورت کې بسنګ صحت محکمه یا تعلیم محکمہ ٹکلی سی زما په خیال محکمون وړاندې اول اول اصلاح د فاټا سیکریټریټ په کار ده
د ذکر ده لذي وړاندې هم د خیبر پختونخوا گورنر په فاټا کې د اسکولونو او کالجونو د هغه استادانو پر ضد د کاروایي حکم ورکړی وو چې یا خو په بهر ملکونو کې کارونه کوي او یا په کور ناستي او تنخواګانی اخلي سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
درنو اوردونکو د مشال رادیو خبرونه ته تاسې غوږیده. مدني ټولنو استادو له پاکستانی حکومت غوښتنه کړې چې له تعلیمي نصاب دي کرکې خبرېدونکو مواد وباسي. په دې لړ کې 13 ورځ په پیښور کې یو غونډه وشوه چې نور معلومات زلاند یوسف زیرا کوي.
د پیس ایجوکیشن اینڈ ډیولپمنټ یا د امن تعلیم او پرمختیا سازمان لخوا په پاکستان کې د اوږدمهاله امن په نوم د پروژې مشرې شګفته خلیق مشال رډیو ته وویل چې دوی د موجوده او د تیرو دوو حکومتونو دوران له اول جمعه تر لسم جمعه پورې د سرکاري سکولونو د درسي کتابونو په لټنې کړې دي چې تر دا خبره ثابتېږي چې په ځینو مضمونونو کې داسې مواد شتون لري چې یا خو پکې د اسلام پرته مذهبونو په اړه غلط معلومات دي او یا هم پکې نفرت خوروونکې خبرې دي. او دا چې د پاکستان د تاریخ په مضمونونو کې هم د اقلیتونو ذکر نه دی شوی.
کلاس 9 او 10 پاکستان سټډیز ته ګورو نو د دې کې مونږ ته زمونږ د هیستوري یو سایډډ ورژن ملاويږي چې مسلمانان داسې کړي دي داسې کړي دي. کله چې مونږ د پاکستان خبره کوو نو دلته صرف مسلمانان نه پاتې کیږي، دلته هندوانم دي، کریسچن بیلیورز هم دي، سیکانم دي. نو مونږ ته داسې لګي چې دا پورشن چې دی د زمونږ آبادې دا ټوټلی ایکسکلوډډ دی زمونږ هیستوري کې د دې ځای مونږ
د آل پاکستان هندو کمیونټي مشر هارون سربجال وایي چې د اقلیتونو سره تعلق لرونکي د پاکستان د جوړېدو د تحریک چټک غړي لکه د هندو مذهب سره تعلق لرونکي جگندرناث منډل، پروفیسر جگندرناث چودري جانداس او د عیسائی مذهب اے آر کارلینیس، مستر ټرنر او ایس پی سنگا غوندې شخصیتونو ذکر هم په نصابي کتابونو کې نشته.
پنجاب نن په پاکستان هیڅ نه وي ک ایس پی سنگا چې غا یو مسیحي او غا د پنجاب اسمبلی یو ډېر اهم رکن و چې څو وخت چې د انډیا او د پاکستان اتیا ووټونه برابر شو نو یو ووټ دا سیوا هغه د ایس پی سنگا وا چې هغه پاکستان په حق کې ورکړن. نو پنجاب چې دی هغه د پاکستان یې سشوا پکار دی چې هغه ایرو تور باندې چې دی زمون کتابونو کې دا ذکر وشي.
خو د اباسین قلم رائټرز اسوسییشن صدر او د کالج ریټایرډ پرنسپل روشن خټک وایي چې یوازې په نصاب کې بدلون سره د نفرت خورولو مخه نشي بندې دی ځکه چې د امن د تعلیم لپاره په نصاب کې بدلون او تربیت شوی استادان لازم او ملزوم دي.
یو استاد چې کم دی هغه د جهاد تعریف داسې کوي چې جهاد چې کم دی دا د انا دا کوشش کول چې مثلا یو ماشوم چې کم دی آغاز محنت کوي او یو ماشوم چې کم دی څوک په سړک باندې پوری کی یو ماشوم د لارې نغزې لري کی نو دا جهاد دی دا ثواب دی. او دغه جهاد معنا چې کم دا یو بل استاد چې وته کوي هغه وته جهاد مطلب دا دی چې دا کفار سره جنگو کې ټوپک والے تورې والے یو پیچ باندې استادان نه وي او دا غوي ټریننګ نه وي نو هغه نصاب یوازې څه نشي کولای.
تیر کال د دسمبر په 14 نیټه په خور آرمی پبلک سکول باندې د وسلوالو طالبانو د برید وروسته ملک د امن د ټینګښت لپاره طرح شوی نیشنل ایکشن پلان کې هم قومي، مذهبي یا مسلکی نفرت خوروونکي لیکونو او بیانونو باندې بندیز لګولې شوې ده. زلان یوسفزای، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
مشال اړ ته تاسو غوږی د زینو قبایلی سیمو استادانو د ترقی او نکې دو په غبرګون لته ریونی رئیس احتجاج پیل کړی دی. د هغه سیمو سیدونکو وای د پاکستان په پارلمان کې د دوی استازي د دا مسله هوار کړی ځکه چې د استادانو احتجاج تاوان د دوی بچو ته رسیږي. په پارلمان کې د قبایلی سیمو استادي وای له قبایلو سره یوازې په تعلیم کې نه بلکې په هر برخه کې ظلم کیږي. نور تفصيل د منور شاپ رپورت کې ورو
کوي خواته په قبایلی سیمو کې یو شمیر سکولونه وسلوالو ړنګ کړي او یا غیر فعال دي، نو بلې خواته د فعال سکولونو او دا راز د کمیونټي سکولونو استادانو په احتجاج لاس پورې کړي. د کمیونټي سکولونو استادان وایي چې د دوی نوکریانې د پخې یعنی مستقل کړي شي، او مستقل استادان بیا وایي چې دوی ته د ترقی ورکړل شي. خو قبایلی ولس شکایت کوي چې په هر حال کې د دې سیمې په زرګونو ماشومان د تعلیم نه بې برخې کیږي. د قبایلی سیمو نه منتخب شوي د پارلیمان غړي دې مسلې ته څنګه ګوري؟ په قومي اسمبلی کې د جنوبي وزیرستان نماینده مولانا جمال الدین په دې حق له وویل،
اصل د قبایل سره یو ظلم نه کیږي، ظلمونه کیږي. د تعلیم په حواله سره همدارنګه سکیم دغنه د هلته حواله سره د موږ د مرکزی حکومت د صوبایي حکومت د فاتا سکرټریټ ته قبایل عجیب غونډه سره تقسیم کړي دي چې فنډینګ ورته مرکز ورکوي، پالیسی صوبایي حکومت جوړوي او انتظام فاتا سکرټریټ کوي. نو دا زور د ظلم د جبر د استبداد نه بغیر بل تعبیر نشم کولای. موږ ته دوی چې کوم دغه نه سہولیات راکې په دې بنا باندې، بلکې مشکلات راته پیدا کوي، چې دا ډېره د افسوس خبره ده.
دا راز د مومند جنسینا منتخب شوی د سینټ غړی هلال رحمان وای، د لړکې زیاتره د انتظامی معاملاتو لوجې مسلې راوست کیږي او په نتیجه کې یې په خاص توګه د تعلیم څنګه ډېره متاثر کیږي.
ځکه چې وای چې په کوم علاقو کې د تعلیمي ادارې قائم شوې وینو، فاټا سیکریټ یا د غیاب ګریډیشن په هغه وخت کې نو لیګل نو زیاتره د ټیچر امپلویمنت او غیر د وجې پاتې شو. بیا چې رسومه کې سونه په دې حواله سره په سټینډینګ کمیټې کې موږ یو میټینګ هم کړو. سفران ریز د سیده چې دا خو د ون سټپ پروموشن نه کوي، نو سونه چې فاټا امپلایز دی اګه ټول پرزیدنشل اورډر 13 لاندې، اګه کی پی کی لاندې خورازي خصوص د سی سرویس لاس چې کوم دی هغه په غوي باندې مطلب هغه ته دا غیر
هلته. په قومي اسمبلی کې د کورم ایجنسی نه منتخب شوی غړی ساجد حسین توري وای، د استادانو غوښتنې جایز دي، دوی ملګرتیا کوي او په هر فورم باندې د استادانو لپاره غږ پورته کوي.
هر ایم ان ای ته د خپل علاقې خپل ایجنسی ټیچرانو مکمل رابطه شوی دی او دی په حواله سره به مطلب دی ټول ایم ان ای ګان به موږ مطلب ته لنډ ورځې کې میټینګ کوو مشترکه به دوی سره ان شاء الله په 7 تاریخ را روان دي. مونږ به دوی مطلب مرګتیا هم کوو، اواز به موږ ته خبر هم پدې کوو.
د قبایلی سیمو منتخب پارلماني غړي د حکومت نه غوښتنه کوي چې د دې سیمې د استادانو مسلې دې په ترجیحي بنیادونو زر تر زره هوار کړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
مشال لري ته تاسې غوږی د باجبل زدکونکو او سیدونکو له حکومت غوښتنه کړې چې په خپل ژمنه دي پوره کړي او زر تر زره دي هلته میډیکل کالج پرانیزي. په پارلمان کې د باجبل په اوسنی او پخوانی استازي وای د دې کالج جوړولو پریکړه شاوخوا څلور کاله مخکې شوې وه، خو تر اوسه ور باندې کار نه دی شروع شوی. بلخوا د روغتیا ادارې چارواکي وای د کالج لپاره د یوې زړې ودانۍ کارولو منظوري هم شوی و، خو دا کار عملی شوی نه دی. نور تفصیل د شانواز ترکزی پر رپورٹ کې.
د سیمې ځوانان چې په لورو پروتو میډیکل کالجونو کې سبق وای چې هغوی د ډېر مشکل سره مخ دي. که چېرته نږدې کالج جوړ وي نو هغوی ته به هېڅ تکلیف نه وو. شازیب خان چې د باجوړ جنسې اوسېدونکی دی او په بولان میډیکل کالج کوټه کې د ډاکټرۍ زده کړې کوي وای.
باجوړ چې کوم سټوډنټان دي هغه په مختلف میډیکل کالجونو کې دي او هر کال د باجوړ نه تقریبا 1600-1800 سټوډنټان چې کوم دي دا په میډیکل کالجونو کې سلیکټ کیږي. په دې کې بیا په پنجاب کې، په سند کې، په بلوچستان کې او په کے پی کے کې نو په کار د چیرې دا په دغه باجوړ کې د میډیکل کالج جوړ شي. بل بل د دې سره د باجوړ د هسپتال چې کوم دی دا حالات مور سړي ډېر ښه شي.
دغه کالج منظوري په تیر حکومت کې شوی و، نو د هغه وخت باجوړ ایجنسی نه د پارلمان د غړي اخوند د چټان سره خبرې وکړې.
زمونږ کوم پارلمنټریان دي د باجوړ د ډېر بدقسمتۍ خبره ده چې دا هو هم د عوامو باندې څه توجه نشته دی. هغه په میډیکل کالج باندې نه ده، هغه د باجوړ په طرقې باندې نه ده. کله و د دې میډیکل کالج سره یو آی ډی یونیورسټي منظور شوی و د کورمې لپاره نه، کورمه چې باقاعده هغه آغاز شو، د هغې باندې کنسټرکشن شروع شو. خو زمونږ د باجوړ چې کوم میډیکل کالج دی نو هغه د اوسه پورې غیر دی.
د باجوړ ایجنسۍ موجوده پارلماني غړي بسم الله خان نه هم دغه کالج د منصوبې پاره پختنه وکړه.
تیر گورنر هغه په وخت کې منظور شو او زور بلډینګ زموږ مقرر کړی شو. هغه له پرنسپل د نیولو هم اراده کړې وه چې په دې کې روانو چلو. خو بیا په کې هغه گورنر لاړې زمونږ د هغې په وجه باندې پاتې شو.
د دغه کالج لپاره د ښار باجوړ ایجنسۍ د لوی روغتون ځینې ودانۍ هم ټاکلې شوې وه چې پکې به کار شروع کولی شي. د باجوړ ایجنسۍ د صحت د محکمې مشر ډاکټر ذاکر حسین وای
اوس چې کوم د 2015-16 لپاره کوم ترقیتی پروګرام د سکیمونه دي په الفا ټا سکیم کې چې کوم د میډیکل کالج منصوبه وا دا اوس هم شامل ده. او د مخکنه چې کوم خبره وا هغه داسې وا چې دلته زمونږ سره په باجوړ ایجنسۍ کې یو نرسنګ سکول او یو نرسنګ هاسټل وو. په هغه کې فیصله دا وشوله چې موږ به د دې دوه بلډینګز مرمت کارو وکړو. په دې زوړ بلډینګ کې شروع کړه پروګرام. د هغه نه پس چې کوم دی نو پرمختګ پکې نه شوی. د اوسه پورې
د سیمې ولس او د ډاکټرۍ تعلیم حاصلونکي وای چې حکومت دې په یاد میډیکل کالج د جوړونې کار خامخا شروع کړي.
مشال اړو ته تاسو غوږی درنو اوریدونکو وخت شوی دی د مازیګر 4:30 بجې. ملیح امیرزاده نه به د خبرونو لنډیز واورو.
پاکستان وای د یونان لفانه قانونه کډوالو هیواد ته لیږدول کیدلو په اړه ورته لاول نه اطلاع نه ورکړل شوی. کوڅو پرته را لیږدول کیږي نو په کار د شهریت یې ښکاروي. دا خبره د پاکستان د داخله وزارت مطبوعاتو مشر سرفراز حسین نن مشال ریډیو ته وکړه. وړاندې په پاکستان کې د اروپای ټولنې دفتر په یو بیان کې ویلي چې نه سلوېښتو پاکستانیو نا قانونه کډوالو ته اسناد جوړ کړي خو بیا هم اسلام آباد دیش کډوال یونان ته واپس ستانه کړل. د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران افریدی وایي له هغې سیمې به د معدنیاتو پر ایستلو کارپل کری نو موري تیر مازیګر مشال ریډیو تویل د دې مقصد د مادني زیرمو په کارولو سره ولسته د ژوند د سنتیاوی برابرول او پرمختیاي کارونه کول دي. د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه د طالبانو مشر ملا اختر منصور تنیزي او شمیر طالب مشرانو په حواله لیکي چې نو موري د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ په یو وسواله شخړه کې زخمی شوی دی او په یو شخصي هسپتال کې علاج روان دی. بلخو د طالبانو ویان د ملا منصور د زخمی کېدو یا وژنې ټول خبرونه ردوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې خاصو کوو په عملیاتو کې چې د هلمند ولایت په نوزاد ولسوالۍ کې ترسره شول د طالبانو له یو جیل نه شپېته بندیان خوشي کړي دي. د افغانستان د دفاع وزارت په یو خبر پاڼه کې دا خبره مخته راغلې ده. افغان چارواکي وای په ننګرهار کې تیر مازیګر په شډل سیمه کې د افغان پوسټ په بمباری کې د داعش لکتر لګه دولس وسلوال وژل شوې دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دی ویلي. امریکایي ولسمشر باراک اوباما ویلي امکان شته چې د کالیفورنیا په جنوب کې د ډله ییزې وژنې پرونی حمله له ترګرې سره تړلې وي. نوموړي بیګا په واشنگټن کې ولسته د وینا په وخت ویل دوی ته تر اوسه نه ده معلومه چې دوه وسلوالو ولې ډزې وکړې. د مصر پولیس وایي د هیواد په سرحد قاهره کې پاتشي بمی برید کې دولس کسان وژل شوي او شپږ نور ژوبل دي. انتظامی ویلي چې په موټر سایکل سپرو درې کسانو نن پاګو نومي سیمه کې بوتلي بمونه وغورځول او بیا له ځایه وتښتېدل. او د اټلي او ساحلي ساتونکي 13 ورځ ویلي چې ژغورونکو خوشا 2000 کډوال له 1100 ډوبېدونکو کښته بچ کړي دي.
ملي امیرزاده واچې د خبرونو لنډیزې تاسو ته وړاندې کړل. اوس وخت شوه د 19 پروګرام د یارانو مشال. په نننی پروګرام کې مو لیکوال او شاعر صابر شینواری ملمدې د پروګرام نجیب امیر او هدایت سلطانی تاسو لپاره وړاندې کوي او په تکراری بڼه خبريږي.
د یارانو مشال د لیکوالو شاعرانو خبريالانو هنرمندانو لوبغاړو او فلمی ستورو سره
ژوندې بندر
د یارانو مشال.
ستړي مشه اوریدونکو نن د یارانو مشال خبرونه کې لیکوال او شاعر صابر شینواره زموږ ملمه ده. د ننګرهار ولایت د هسکی منې اوسیدونکي دي. نوموړي په خیبر پښتونخوا کې هم د ژوند خسته ډېر کلونه تیر کړي دي خو د مهال په جلال آباد کې میشته. صابر شینواره خپل د لیسانس ډیګري په انګلیسي ادبیاتو کې اخیسته او د کال 2000 راهیسي ادبي نړۍ سره تړلې پاتې شوی دی. نوموړی شاعري کوي، لنډې کیسې لیکلي او تازه تازه یو ناولم چاپ شوی چې نوم یې د باب دی په بیان د هنیمون کې. د لنډو کیسو کتاب هم چاپ شوی تر دې وړاندې او نوم یې د انسان په فاصله د انسان. همدارنګه د کیسو یو بل ټولګه او د شاعرۍ کتاب هم خپرېدو ته چمتو دي. صابر شینواره د دې ترڅنګ چې ادبي فعالیتونه کوي له تیرو لسو کلونو راهیسې له بېلابېلو نړیوالو موسسو سره په مهمو پوسټونو کار هم کړی دی. نو نن به د دغه ګلګل شخصیت سره په یارانو مشال پروگرام کې خبرې کوو. صابر شینوار صاحب، تاسو ته په خبرونه کې هرکلی وایم.
مننه عامر صاحب، خوشاله
اوسئ. ژوندی اوسئ شینوار صاحب. ستاسو د ناول د نوم په اورېدو ما ته د کلیوال خټک هغه شعر را یادېږي، وایي: خلکو به شور کولو، خلکو به غوغا کوله، او کیسه د شپې وه، لیونی په سپین سبا کوله. نو باب دې په بیان د هنیمون کې مو چاپ کړو، څنګه خلکو غوغا وکړه کنه؟
یاره امیر صاحب، زما خو دومره توقع نه وه د ملګرو د دومره مینې، او د نوم خبر کې د دې کتاب په دومره استقبال کېږي. زه د ټولو ملګرو ډېر ډېر احسانمند یم او ممنون یم. اوس هم چې دی نو دا کتاب کوم ملګرو ته رسېدلی دی او لوستی دی، د هغې مینه ما ته رارسي، د هغې پیغامونه. نو زه ډېر حیران یم او شکر گزار یم د دې کتاب دی. ډېر هرکلی وکړه راتګ ته چې دی نو دی مینه ښکاره کړه.
او ستاسو د ناول لیکنې اوله هڅه وه کنه؟ شینوار صاحب، ما په هندي او پاکستانی ادبیاتو کې دغه جرأت لیدلی چې په هغو موضوعاتو هم لیکوالو لیکل کړي چې په عامه توګه خلک ورباندې د لیکلو جرأت نشي کولی. د منټو نه نیولې تر خوشونت سنگ پورې لیکوال زموږ مخې ته دي. په پښتو ادبیاتو کې هم خال خال مثالونه لرو. تاسو چې دا ناول لیکلو، له روایتي کره کتونکو مو ویره احساسوله؟ خاص کر دا نوم دا سیدې چې تنقید گنجائش پکې لیدل کیږي.
نو دا سیدې چې یا مر صبر لیکون کی تا دا څنګه کی ته یې کنه چې دا به کاری او لستون کې لکه می ساتي ده. دا هو پیغام تاسو وګورئ چې نو هغه کاری په لیدو باندې چې له هر لیکوال د خپل مسؤلیت احساس کوي او خپل لیکامه هم را توانایي کوشش کوي چې وري. کله چې ما دا نوښت وکړ نو زما مخې ته دا خبرې وې چې ځینې هغه موضوعات چې ملګرو نه شاید پاتې هغه باید راواخیستل شي، که په هغه کې د زبانو بیان د تازګۍ خبرې، په هغه کې د موضوعاتو د راوړلو خبرې، په هغه کې هغه مذهبي او سیاسي اجتماعي نکات چې باید ذکر شي په ناول کې، ما کوشش کړی چې دا پکې راواخلم. او زما مخې ته د دې ناول د لیک په وخت کې چې دی نو کوم نومونه چې تا واخیستل دا ټول حضرات د هغې د لوست نتیجه او د هغې نه چې کوم زده کړه ما کړې ده هغه زما مخې ته وه، او ما پوره پوره کوشش کړی چې په دې کې هغه لوازمات د فکشن چې کوم نومونه تیار کړل، د راجندر سنگھ بیدی، د منټو، د کرشن چند، د قدرت الله شهاب، او د دې خلکو ځکه مونږ دا کسان مخې ته وو نو مونږ به دا زیات لوستي. حال دا چې زموږ مخې ته د انګریزي ادب خو په ناولونه شته، خو چې دی نو د لنډې رسیدګۍ په حساب باندې چې دی نو اول زمونږ توجه خامخا اردو ته وه، او بیا دې نوموړو حضراتو ته وه، ځکه چې دوی په برصغیر کې څه چې په افغانستان او د دې ځینې نومې تر بنګلادېش او د تقریبا چې زما په خیال چې د ټولې اسیا په د فکشن په ادب باندې چې دی اثرات پرېښي دي، نو د دې حضراتو نه کوم څه او تجربه چې ما ته پاته کړې ده زما مسته.
شنوار صاحب، کما ناول لوستی وې او بیا مې دا پروګرام کولې، ښایي زما پوښتنې به د کیسې د ناول د کیسې په اړه د موضوع په اړه وي، خو ما زه اعتراف کوم ما ناول تازه بیخي چاپ شوی دی، تر اوسه ما نه دی لوستی. نو تاسو به اورېدونکو ته معلومات ورکوئ، او اورېدونکو نه هم هیله کوو چې هغه اورېدونکي دې راشي چې کلونه کلونه دوی انتظار کوي مشال رېډیو ته. اورېدونکو زموږ زاړه ملګري چې دي، موږ په هغوی خوشحالیږو، زموږ ویاړ دي. خلق دی نور ملګرو ته هم نوبت ورکوي، هغه ملګری چې دا د بی پروگرام دی، ژوند دی پروگرام دی، یو پښتنه ذهن کې لري نو د پښتنې سره راشي. زموږ همکاران بس تاسو ټلیفونه هم موږ سره مخامخ کی. تاسو که شینوار صاحب اوریدونکو ته وایي چې تاسو د دې ناول موضوع صدایا لستونکي په کې هغه سموندل شي چې د کتاب نوم ورته سترګه کو نه وي.
نو خامخا دا یو هنیمون دی امیر صاحب، د دوه کسانو چې هغه یو کس چې د چا واده دی هغه زما ملګری دی، او په عام ژوند کښې زه ورسره د ټولو ملګرو په نسبت زیات بیا ده. نو دا زما د دوه ملګرو کیسه ده، بلکې د یو ملګري کیسه ده چې د هغه واده وشي او زه د هغه په واده کښې چې دی ګډون وکړم، نو بیا هغوی هنیمون ته ځي. نو بس دده د هنیمون کیسه ده، چون زه د ده نږدې ملګری یم، نو دا به د دنیا اول هنیمون یو درېمګړی کس هم ورسره وي.
زمانه بغیر چرته نه زی نو مام د ځان سره په هنیمون کې
بوزي خلک وای چې 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 نه کار کې څه کار خو تا کار پیدا کړي نو ناول دی لیکل
وزا کې صدا په دې کې د دې په تاسو ته خبرې چې زمما په ځل کې هغه ما کړی د هنیمون د ذکر په سبب باندې
صحیح
په دې کې چې نو ټول نو کاټ شتا مذهبي نو کاټ شتا به کې کوم مذهبي په کې چې اوس دی مون ترپی چې د مذهب په نوم باندې کوم کښتي دا په کې شتا د پښتانه د ژوند تقابلي مطالعه په کې شتا د دې د پښتانه د وطن او کوم ځای ته چې مونږه په هنیمون د پچکر زو دا غیزه د ژوند دا مسائل په کې شتا نور د انسان داخلي کم نفسیاتي ګوندلکونه منافقتونه چې دي دا په کې شتا سیاسي مسائل په کې شتا کوم چې پښتانه ترپی خې دي او د تقسیم او د ویش او د محرومتیا او د دین نیولې تر اجتماعي ټول مسایل پورې پکې
شنواره سره
بیا چې د هنیمون بلا بلا مناطقو نه تیریږو او د هر یو بل ذکر دی پکې
شنواره سره واسه یو اصري سوچ دی ګینی ما وعده کړی تاسو وعده کړی د هنیمون د پښتنو لپاره یو نوې شی دی اکثر خو پښتانه چې زوی له واده کوي نو له ورته یو کوټه جوړه کی او ګینی هغه مور او پلار سره په یو کوټه کې سملی یا ټوله کورنۍ تقریبا په یو داسې کور کې ژوند کوي چې هلته ډیر بندیان وي او د اوسېدو غزه بیخي کم وي نو وی به داسې خلک هم پښتنو کې چې د شاتو میاشت یا د هنیمون مناوي او دی زی په سفر باندې د واده په اوله میاشت کې سیل سپاټو دپاره یا چکر دپاره
یاره زما خدا سے خیال لازی کی دا بڑی رقم افی سر دی چی اگه هنیمون تا دی زکر چی دا دا پختون کلچر پر روایت کی دا شیع نشتا گا نا او چی نی او شیع پا کلچر کی نداغه دا پارا نوم ام نی زکر ما دا دی دا پارا پختو ترجمه تا کم پیدا نکر شو خو پختانا چی دی وز خو اگه پخانی حل نده چی پولا و پتے بلچه وز خو پختون باشوه دی تعلیمی کرده گرده دل دی او سنی مصیبتون دو وجن پرطول دنیا خور دی نو خامخا چې د هنیمون پیژني او زما کامل یقین دی چې بعضې فیصدي به هنیمون ته ځي هم نو دا چې زما ستا به کې نصیب نه ده شوی دا بیا خبره ده خامخا هنیمون خلک پیژني او که نه یې پیژني زما غوندې بعضې ملګري
بالکل هغه ملګری چې لای د واده نه ده شوی او نو غواړي چې واده وکړي نو د صابر شینواري کتاب د خامخا ولولي د هنیمون په باره کې اسې په د پښتو ناول شینواري صاحب دا مهال په کوم ډګر ولاړ دی ځوانان په کوم موضوعاتو ناولونه لیکي تاسو ترې خپل لاره څنګه جلا ساتلې
ما خو چې کوم ناولونه زما د نظر نه تیر شوي دي نو هغه داسې کسپین ویم زه یې نه یم متاثر کړی او د هغې پلاټ او د هغې ژبه او د هغې چې کوم د ناول جدید لوازې دي د دې نه ډېر شاته پاتې دي پلاټونه داسې پلاټونه انتخاب کړي دي چې هغه د ناول د ذکر نه مخکې لا مړه دي نو په مړه مړ پلاټ کې چې په هغې کې ځان نه وي نو هغې ته بیا څه لستون کې هم چې دی هغسې د فن کم توکي چې دي هغه پکې نه وي کار کړي نو ځکه کوم ناولونه چې ما لوستي دي هغه صرف واقعات دي او کیسه ده داستان دی د ناول په چوکاټ کې ډېر نه ځایېږي متاسفانه دا خبره چې زه کوم زه خفه کېږم او زما ځینې ملګري به شاید په دې باندې تندی هم ګونج کړي خو که چا چې دی نو نړیوال ادب لوستی وي او یا دا کوم نږدې ژبې چې زمونږ سره د دې ناولونه لوستي نو او بیا د پښتو ناولو سره په څنګ کې کېږي نو هغه ته ډېره مایوسي پیدا کېږي ما چې کوم ناول لیکلی دی او په دې کې نو اوس د خپل ځان په هکله سړی رایې نه شي قایم وړی ځکه چې دا یو کله کله ادبي کوم ضرورتونه چې دي هغه نه پوره کوي باید چې بل سړی په دې هکله خپل رایې ووایي خو زما ناول چې دی په دوه شیانو کې د عام کوم د پښتو ناولونه چې پرونه چاپ شوي دي په دې کې جدا دي یو ژبه چې ده د استعمال او چې د دې په دې ناول کې د واقعاتو منظرکشي زما په ناول کې ژبه او منظرکشي دا د دومره ستی دي او د دومره اعلی معیار دي چې
نو شنوار سے پختو ناول لکھن کو کہ مام دادا اردو ناولوں ڈیر لوستی زنی میں دے انگلیسی جو بھی ہم لوستی زنی چھ بیا اردو تا ترجمہ شوی آغا ناولوں ناولن دے کسی میں ہم لوستی خو پا پختو ناول لکھن کو کی چھ زخ پلا دا کمو لکوالو نا متاثر ہے ما داغوی آغا ناولوں ما لزان سر بیایی یو بلا نڑی را تخیب آگے کی دا نور محمد ترکی او د استاد شپون نمونه زه د یادولو وړ بولم. تاسو واسه د چا د کار نه متاثر ځوانانو کې خو تاسو ویلې چې په فنی باریکۍ د لحاظ نه کمزورتیا ویني تاسو خو د مشرانو لیکوالو ناولونه به تاسو لوستي؟
مشرانو لیکوالو کې چې ما کوم ناولونه لوستي عامر صاحب نو د فاروق سرور سګوان ناول چې ده نن ناواتن کلمه کې چاپ شوی دی هغه بهترین ناول دی اگر سیمے پوری محدود ساتری خوبیا ہم دمر تاثر پکشتہ بلکہ دمر وحدت تاثر پکشتہ اہمیت کمزوری مختلف خاطر الگ لری پاتم کتابوں بازی نے دیرا رسیدری حکم ناول چی اس دا ناول تو کابل کی چاپ شی ہوئی افغانستان دا تورخم دا بیکار دی که نرادی خواه چپ شوی دی نو پاگه که دا ناول لوازمات دیر کم موندل کی زدیر باز ملگور ناولو نخری
سای مونگ پا افغانستان که دایجستو ننه لرو تاس خو دا پیخور کم پاتشوی است یال تا با مولی دلی دا کتابون و پستالون و بانده کسما کسم دایجستو نه دا وی و پاگه کم کسی وی آیا ڈائجسٹ لکھن کو تم مونگ دماغ درجی د لکھوال حیثیت ورکول شو لکه عام لکھوال ته چې ورکو یو ناول لکھن کی تا یا لنډا کیسه لکھن کی تا بل دا چې په افغانستان کې کر ڈائجسٹ لکنه پیل شي نو کی صحیح ادبیات به ور سره عام شي او کنه لکه د خلکو بډیر پام ځان ته وړي کنه
ز ڈائجسٹ انتهایی مهم بولم عامر صاحب انتهایی اهم نقطه بیان کړه ڈائجسٹ چرے ادا پادب کی دا اسٹریٹ لیول دا کرکٹ دز دکڑے کردار ادا کی لکپ افغانستان کی اسٹریٹ لیول کرکٹ نشتا نوزکا ہو اعلیٰ لوگاڑی شاید میں خطرہ نشی اسٹریٹ لیول فٹ بال نشتا نوزکا دکھا فٹ بالر تما نشی کی رہے ترسو چھ کچھ پہ کچھ دروازہ پہ دروازہ میدان پہ میدان کرکٹ عام نشی بل لوگ عام نشی نو ملی سطح بانی خل لوگاڑی میں خطرہ نشی رات لے وہ ادب کی دا مجلو رسالو او خصوصا دا ڈائجسٹ ہم دا کردار دے ما چې فکشن زکړه ده هغه ما د سبرنګ د جست نه زکړه ده کوم چې په 1900 یا 1902 یا 1903 کې چاپ کېده د پاکستان او د هند تقسیم نمخ کې نو زکه په کې د برصغیر تمام اعلی درجه فکشن رائټران موجود وو لکه الیاس تیتاپوری د کرشن چندر د مو پاسان د چیخوف ترجمه به پکې وي ما تر اوسه هم شته او ډېر مې په احتیاط ساتلی هغه د جستونه زه د ډایجسټ احسانمند یم دا اعلی درجی دا ڈائجسٹ تر سوچی پا افغانستان کی تا چکو مخبر ہو کر ڈائجسٹ ٹائپ ادبیات نہیں رہا تلی زر ذکر نو کم چی اگر دا ادیب ذہنی تربیتو کی اور سو سن دا فکشن پا اگل دا تربیتو کرشی زکا فکشن کی دا آغا با اول تا فکشن لولی دا اعلی درجی فکشن با تلی ترونا کال دو ادری اور جستا ذہنیت ذہن کی دا فکشن مواد کی نی نو دا بتا چې د افسانه چې لیکي یا ناول چې لیکي یا انشایا ډراما چې لیکي نو باغې کې بعد فیکشن اثرات او خصوصیات واځي او که یو غړي افسانه صرف د پهنتن په خاطر د کړي په ادبیاتو کې یا د ملګری نه او هغه کې نه افسانه لیکي نو دا بډې رحم وي
صحیح شنوار صاحب چرته مې لوستیو چې په تاریخ کې یوازې نمونه اصلي وي کیسه وي ټوله فرضي وي او په ناول کې بیا د ناولونو چوي د نمونه فرضي وي او کیسه وي اصلي وي تاسو د دې سره سمره هم غږی یا په بل معنی د ناولونو کیسه سمره حقيقي وي ځکه چې زه ته یو مثال هم درکول شم ما د زنو لیکوالو ناولونه هم لوستې دي او بیا دا غوی هغه یونلیک په املوسته ده په یونلیک کې ماده سه خبرې اومندلې چې هغه د دوی په ناولونو کې هم مخې تر هغه لید خوشوند سنگ او د شپون سیف د ناولونو هم مالوستي او د دوی هغه ژوندلیک هم چې مالوسته مماثلت پکې شته ده نو د دې مننه چې ځنې لیکوال هغه د خپل د داخلي ژوند چې د شخصي ژوند چې د غې ځنې برخې هم انزورول شي په ناولونو کې
نو دا خو کوم محدودیت نه لري کنه ناول یا تمام فکشن او سفرنامه او پکې هم راځي ریپورتاج پکې هم راځي او افسانه پکې هم راځي د دې کوم محدودیت نشته چې تا به کوم موضوع اخلي او کوم نه شخصي بر اخلي او کوم نه خارجي بر اخلي خو د فکشن بنیادی ضرورت دا ده چې کیسه به 100% حقیقي حقیقی په دې معنی نه چې واقع شوی وي مثلا زما دا ناول چې ده په هند کې ګرځېدلم په نیپال کې ګرځېدلم خو ما هند نه لیدلې او نیپال مې نه لیدلې همدا دا هنیمون واقع شوی دی مګر دا کې سب په حقیقت بنا ده چې لوستونکي دا لولي نو داسې مناظر او داسې واقعات پکې نشي پیدا کولی چې وایي چې یاره دا خو نه کېږي کیسه یا داستان چې وو هغه خو به هغه وو چې واقعات به چې دی نو په سلو کې اتیار نه وي سره چې دی هغه به دروغ وو مثلا د چین ماچین خاطرې به نه وي او چې دی نو د باچا او د هغه د فتوحاتو ذکرونه به وو او په هغه کې به چې دی نو غیر حقیقي مناظر وو مثلا یو کس به سل کسه چپه کول او توره به دومره چلېدله چې یو کس به پکې شل کسه مړه کول نو عام لوستونکي چې د ټیټې درجې د حجرو او د مسافرخانو اورېدونکي به هغه به ډېر په خوند باندې چې نو دی پوښتنه وو بس په افله کې یا په ناورین کې څنګه ځکه سل فیصد چې دی نو هغه حقیقي ده او په کازن افیکټ باندې ولاړه ده که چېرته ته په ناور کې څه یو واقعه بیان کړي چې لوستونکي په دې واضح پوه شي چېرته دا خو نه کېږي دا امکان نه لري نو ټول ناول لاړه ختم شي ختم شي نو په ناور کې کیسه داسې حقیقي په کار ده چې هغه په انساني ژوند کې عملي واقع کېدونکي وي امکانات وي او یا رښتیا شوي وي پېښه شوي وي که چېرته په دې کې د علت او معلول کوم رب چې دی دا معمولي شان خطا شي نو بیا چې دی نو ناول ته ډېر غټ ضرر رسي او کیسې ته د افسانی
مننه ملګرو تاسو د یارانو مشال پروګرام اورئ نن سره تکړه لیکوال او شاعر صابر شینوار سیب ملمه دی د دوی ناول تازه تازه چاپ شوی باب دی په بیان د هنیمون کې د دې کتاب په اړه موږ بیلابیل خبرې ورسره وکړلې ستاسو د لنډو کیسو کتاب انسان په فاصله د انسان هم چاپ شوی په دې اړه که د اورېدونکو سره معلومات شریک کړئ دا کتاب څو افسانې لري کله چاپ شو او د افسانو موضوعات مو څه دي
دا کتاب خو امیر صاحب په 2003 کې چاپ شوی
ښه
هغه وخت لږ لرې وم نو داسې په سمه طریقه مې تقسیم نه کړلی شو خو بیا هم زه نو ملګرو ته رسېدلی دی په دې کې شپاړس افسانې دي شپاړس پکې افسانې دي چې بېلابېل موضوعات پکې دي په دې کې د جنس په بنیاد مسایل شته چې دا یو غالبه برخه ده یعنې د جنډر کم دغه چې دي کشمکشونه چې دي دا پکې غالبه برخه ده په ځینې نورو ستونزو چې د مذهب پر هم هلته کېږي دغه د دین اسلام نه غلط خلک غلطه فایده پورته هغې افسانې شته یو دوه نور مختلف قسم افسانې پکې شته برابر موضوعات دي
صحیح شنوار صاحب مونږ خو عموما د شاعرۍ نه نثر کم لرو نثر لیکونکي کم لرو بیا په نثر کې چې لنډې کیسې تراشو شو هغه خوم کم دی بیا ناول لیکونکي بیخي کم لرو خو که راشو په فکشن باندې نقطه یا کره کتنې ته بیا خو نو یوازې ښایي د ګوتو په شمېر هم نشو ویلی د ګوتو د بندونو په شمېر لیکوال به ولرو چې څوک نقد کوي په داستاني ادبیاتو باندې وجه یې څه ده مونږ نقد زغملی نه شو که د نقد کولو نه ډارېږو
نه دا دواړه شیان نشته دی ځکه چې پښتون تعلیم یافته کم دی په دې دنیا کې زمونږ نه ډېر کمزوري کمونه شته
من فتاکړه خلک خو خبره دا ده چې نه د نک میریږو نه د تنقید د فن ناریو صرف بنیاد دې خبره دا ده چې دلته تنقید د پاره چې دی نو هغه هغه تخم نشته هغه 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 ځمکه نه ده تیاره دلته چا کار نه دی کړی کړی دی کړی دی مشران ملګري دې نه خفه کېږي مثلا ناصر منګل صاحب اوس دې تلاشه چولې نورو ملګرو کار کړی په فکشن د فکشن په تنقید کې مگر هغه دومره نه دی چې هغه دلته تخم سازي وکړي ځمکه برابره کړي تنقید ته نو لا عام تنقید دلته په پوره توګه پېژندل شوی نه دی عام نقاد په پښتو کښې نشته د اعلی درجې عالم شخصیت دي فاضل شخصیت دي خپله د اعلی درجې تحقیقار پاتې شوي او ټوله سیمه منظرنامه ادب نړیوال د هغه په نظر کې او هغه چې دی د پښتو شاعرۍ او ادب پاک لار رایې قایمه کړي منصب سازي وکړي د پښتو ادب کوم کمۍ چې دي هغه په ګوته کړي من او لاره ورته وټاکي چې او تر اوسه پښتو ادب په دې لار روان دی اوس دا په کار دی چې دا وشي نو عام د یو نقاد کمی دی نو د فکشن د نقاد خو لکه څنګه چې تا وایي بېخي ډېر کمی دی
ستاسو یو غزل دلته نه وړاندې کړو بیا به تاسو نه هم اورو نو تاسو هم خپل غزل تیار کړئ ځکه دې نه پس به تاسو نه اورو په دوه لاسي سلام کوم د هغه چا لپاره په دوه لاسي سلام کوم د هغه چا لپاره چې تمامه دنیا پریښې وه زما دپاره مونږ به یو بل ته د دنیا جهان کیسې وکړلې مونږ به یو بل ته د دنیا جهان کیسې وکړلې او پیژندنه به بیا پاتې شوه د بیا لپاره خدای خبر څه وخت به یو څوک لکه سپرلی راشي خدای خبر څه وخت به یو څوک لکه سپرلی راشي خدای خبر څه وخت به زینت شي د صحرا لپاره د سرک غاړه ده یخنی ده او یو څوک روان دی د سرک غاړه ده یخنی ده او یو څوک روان دی په دې تیاره کې څوک وتلی د آشنا لپاره او هغه صابر په هر لحاظ د پریښودو جوګو هغه صابر په هر لحاظ د پریښودو جوګو یو بې روزګاره شاعر ښه نه و داستا لپاره په دوه لاسي سلام کوم د هغه چا لپاره چې تمامه دنیا پریښې وه زما لپاره شینوار صاحب تاسو نه به ستاسو یو غزل هم اورو نو د خپرونې په دې شیبو کې تاسو ته غوږ
نو زما یو غزل دی چې
ارشاد
د ولاړ مزل په منډه باندې پایم د ولاړ مزل په منډه باندې پایم سره صحرا ده او تنهایم د ولاړ مزل په منډه باندې پایم شرابونه دي صحرا ده او تنهایم تعارف مې په یو دوه ټکو کښې وکړ تعارف مې په یو دوه ټکو کښې وکړ ما به څه ویل چې دا یم او دا یم او تعارف مې په یو دوه ټکو کښې وکړ ما به څه ویل چې دا یم او دا یم د خپل ذات د ګویایۍ نه هم وېرېږم د خپل ذات د ګویایۍ نه هم وېرېږم چېرته دا راته ونه وایي چې ستا یم او څه رڼا په رڼا ورځ حمله ور شوه څه رڼا رڼا ورځ حمله ور شوه څه تیارو چغې را وکړې چې بلا یم او راته هېچا غږ ونه کړو چې ما یې خدای خبر شه چې صابره زه د چا یم
ډېر ښکلی غزل
شاعري نه نو
ډېره زیاته مننه صابر شینوار صاحب ستاسو خبرې دومره خوږې دي چې مونږ په د پروګرام د وخت په ختمېدو پوه نه شولو که ژوند وي بیا به له خیره تاسو زموږ خپرونې ته راځئ کزوم او دا پروگرام هو تاسو برا سره اوس ته پاره درنه مخخه کو ډیر زیات مننه چې وخت مرا کو په دې خبرونه کې را سره مل مشو
زم ډیر ممنون شم خوشاله اوسې مې راغلی
کور مو دا نه اوریدونکو تاسو نه هم مننه چې دا پروگرام مو اوریدل هم دې سره خپل قربان جیبه مرته اجازه ورکړي د الله پامن پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې
د سولې نوبل انعام د سوات ملک
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول پکره
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل زلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوسه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو